آقا رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو، رادیو آشنا،
صدای
قدر من اوریدونکو السلام علیکم هله د چروغ جوړ او خوشاله اوسئ زه شافیه سرداریم د ازادي رادیو خبرونه پای ته ورسیده د دې د امریکا جغ آشنا رادیو خبرونه پیل شوې دا وخت په افغانستان کې د سهار د ماښام او بجې دي چې دلته په واشنگتن کې د ورځې لسنیمه بجې کیږي لومړی تاسو په مخړی د خبرونو لندېسته
د ننګرهار ولایت په سرک پولیس والی کې د تیرو دوو ورځو راهیسې جګړه روانه ده امریکایي چارواکو نن د جمعې په ورځ وویل چې د امریکا لویه څارنواله به د امریکا د عدلي وزارت د کارکوونکو پر وړاندیز عمل وکړي چې اوسمهال د میرمن کلینټن د شخصي ایمیل مسله څاري او نن په لسګونو زره کسانو د هانګ کانګ په لارو کوڅو کې د هغې پرېکړې د نولسمې کلیزې په ضد احتجاج وکړي چې په لړ کې هانګ کانګ د برېتانیې لخوا چین ته تسلیم سو
نن جمعه ده د 1415 کال د سرطان د میاشتې یولسمه ده چې د 2014 کال د جولای د میاشتې لومړۍ نیټه کیږي درنو اوریدونکو په دې خبرونه کې د خبرونو څخه وروسته لومړی رپورټ لرو چې د ننګرهار ولایت په حصارک ولسوالۍ کې د تیرو دوو ورځو راهیسې جګړه روانه ده اجرائیه رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله وایي په افغانستان کې د ملکیانو مرګ ژوبله زیاته سوې ده په دې باره کې هم رپورټ لرو او په خوست کې د ایډز د ناروغۍ په اړه رپورټ لرو دا او ځینې نور مهم مطالب په دې خبرونه کې اوریدلی سي خو اوس به پوره خبرونه حسیب الکوزی تاسو ته وړاندې کړي
د ننګرهار ولایت په حصارک ولسوالۍ کې د تیرو دوو ورځو راهیسې جګړه روانه ده د رپورټونو له مخې د دغه ولسوالۍ 15 پوستې د حکومت مخالفینو نیولې دي نور تفصیل د ذبیح الله غازی په رپورټ کې
د دغه جګړې دوه ورځې پوره شوې ځایي چارواکي وایي په حکومت یې څو واره د مرستې غږ کړی خو چا یې خبرو ته غوږ نه دی نیولی د حصارک ولسوالۍ عبدالخالق وایي د برید کوونکو کسانو شمیره له 2000 بره ده
طالبان تعداد 2300 کسانو باندې په شمول باندې دوی د حصارک ولسوالۍ باندې یو ډېره قوي تجربه دوی په دغه وخت کې هېڅ په دې باندې ونه توانېد چې د حصارک ولسوالۍ د دومره قوت سره دوی ووهي دوی تلفات تقریبا د سلو نه پورته دي او د 1.5 سل نه به زخمیان پورته شوي
په دغه جګړه کې حکومت د خپلو دریو عسکرو وژل او 1400 ټپي کېدل منلي دي حکومتي ادارې منلي چې طالبان د ولسوالۍ ودانۍ ته 200 متره نږدې شوي خو د افغان پوځ هلیکوپټر ولسوالۍ له سقوطه بچ کړی ده طالبانو په روانه دوه ورځنۍ جګړه کې د 300 سیمه ییزو پولیسو د وژنې او 1900 د ټپي کېدو دعوه کړې
په عین حال کې د ننګرهار ولایت د کوټ په ولسوالۍ کې امنیتي چارواکي وایي چې د تیرې یوې اونۍ راهیسې د داعش د جګړه مارانو سره په جګړه کې تر اوسه پورې 225 داعش غړي وژل سوي دي د میدان وردګ د ولایت د جلریس په ولسوالۍ کې طالبانو د امنیتي ځواکونو په یو مرکز برید کړی دي حکومت ویلي دي چې دوی طالبان پر شا تمبولي دي د میدان وردګ ولایت د والي ویان عبدالرحمن منګل امریکا ژغ آشنا رادیو ته وویل چې تېره شپه وسلوالو طالبانو د جلریس په ولسوالۍ کې د امریکایي ځواکونو په یو پخواني مرکز چې اوس افغان امنیتي ځواکونه پکښې پراته دي پراخ بریدونه وکړل هغه زیاته کړه چې طالبان د امنیتي ځواکونو د مقاومت سره مخامخ شول او شاته تاک ته اړ شول عبدالرحمن منګل داسې وویل
دا بیس چې اوس امنیتي ځواکونو ته سپارل شوی دی د جلریس ولسوالۍ سره د هغه کې دا بیس بیا دوه قلاوې لري چې په اول دغه بیس باندې دوی برید کړی دی په دې بیس کې دوه قلاګانې دي چې اول دوله هغه بیس هغې نیسي هغه نه وروسته بیا د مخالفي هغه امنیتي ځواکونه کله بند کېږي د دوی کمربند په ماتیږي او هغو باندې برید کوي او مخالفین د مرګ ژوبله وړي
د افغانستان څخه په یو بل خبر کې عبدالله وایي چې په افغانستان کې د ملکیانو مرګ ژوبله زیاته سوې د اجرایه رئیس د ملکي وګړو د مرګ ژوبلې په ډېرو دو اندېښنه ښودله د هغه چې په ار کې په یو غونډې کې خبرې کولې وویل چې په ځینو سیمو کې په تعلیمي مرکزونو باندې هم بریدونه زیات سوي دي امریکایي چارواکو نن د جمعې په ورځ وویل چې د امریکا لویه څارنواله لوریټا لینچ به د امریکا د عدلي وزارت د کارکوونکو پر وړاندیزونه عمل وکړي چې اوسمهال د میرمن کلینټن د شخصي میل مسله څاري. تمه کیږي چې د فدرالي تحقیقاتو بیرو یا اف بی آی به خپل تحقیقات ډېر ژر بشپړ کړي. دوی د میرمن کلینټن د شخصي میلونو مسله چې د باندنیو چارو د وزارت پر مالیې د دولتي کارونه د خپل شخصي میل او سرور له لارې کول څاري، او دا معلوموي چې هغې خو به کوم قانوني مات کړي. د حقوقي چارو کارپوهان وایي چې هغوی تمه نه لري چې پر میرمن کلینټن دي کومه دوسیه جوړه سي. میرمن کلینټن به د 2014 کال د جمهوري ریاست په انتخاباتو کې د ډیموکرات ګوند کاندیدې. په استرالیا کې سبا د شنبې په ورځ خلک د رایې صندوقونو ته ځي چې د دې هیواد په عمومي انتخاباتو کې رایې واچوي. د دغو انتخاباتو په لړ کې به د دې پرېکړه وسي چې آیا کوچني ګوندونه کولای سي چې حکومت ړنګ کړي او که نه. په داسې حال کې چې د اقلیم بدلون، مهاجرت او ښوونه روزنه په انتخاباتو کې کلیدي مسایل دي، خو د استرالیا اقتصاد هغه موضوع ده چې زیات ورته ارزښت ورکول کېږي، او د هر ګوند پله چې د اقتصادي لحاظه درنوي هغه شایي انتخابات وګټي. استرالیا د تیرو 15 کلونو په موده کې په دې هیواد کې د اقتصادي رکود مخه نیولې ده، خو په داسې حال کې چې د چین د اوسپنې او سکرو تقاضا مخ په کمېدو ده، د استرالیا د اقتصاد راتلونکی هم نامعلومه ښکاري، ځکه چې چین به د دې هیواد څخه زیات اندازه اوسپنه او سکر رانیول. په دې وروستیو کې د اروپایي اتحاد څخه د برېټانیا د وتلو پرېکړې په استرالیا کې هم یو ډول اندېښنې راپیدا کړې دي، او د استرالیا سیاسي مشران اوس اقتصادي خوندیتوب ته تر ټولو زیات اهمیت ورکوي، او اقتصادي خوندیتوب د انتخاباتي کمپاینونو مرکزي شعار تشکیلوي. نن په لسګونو زرو کسانو د هانګ کانګ په لارو کوڅو کې د هغې پرېکړې د 19 کلیزې په ضد احتجاج وکړي چې په لړ کې هانګ کانګ د برېټانیا لخوا چین ته وسپارل شو. په داسې حال کې چې حکومتي چارواکو او د هانګ کانګ شاوخوا زرو اوسېدونکو د ګولډن بونیا په څلور لارې کې د بیرغ د پورته کولو په مراسمو کې برخه واخیسته، په لسګونو زرو نورو کسانو د عمومي مارچ دپاره لارو کوڅو ته راووتل. زیات شمېر اوسېدونکي د چین د حکومت لخوا د څار مخالفت کوي، وایي چې د هانګ کانګ اجرایه رئیس چینګ یانګ چې د عامه افکارو په سرویګانو کې په سلو کې 99% پلویان لري، د بیجینګ کس دی او هغوی ته ډېر نرم دی. د اتریش سترې محکمې پرون د جمعې په ورځ دغه هیواد د مې د میاشتې د انتخاباتو نتایج باطل اعلان کړل. قضیه وروسته له هغه څخه محکمې ته ولاړه چې د ښي لاس ګوند کاندید نوربرت په ډېر کم تفاوت سره بایلونکي اعلان شو، او نوموړي قضیه قضایي ارګان ته راجع کړه. د اتریش د سترې محکمې رئیس ګیرهارد هولزینګر وویل چې د فریډم ګوند د مشر هینس کریسچن سټراچی لخوا سوي د اګانې پر ځای وي، او په لړ کې د مې د میاشتې د 22 نیټې د انتخاباتو نتایج لغوه سول. د ازادۍ یا فریډم ګوند ادعا کړې وه چې د رایو په حساب کې درغلي سوي دي. محکمې د بیا ځلي انتخاباتو حکم کړی دی چې د روان کال د سپټمبر یا اکتوبر په میاشت کې به وسي، او د ترکیې د استانبول په هوایي ډګر کې د ځانمرګو بریدونو ملامتي تر ډیره حده په احمد چتاب اچول کیږي. هغه په سوریه او چچینیا کې د جهادي فعالیتونو اوږده سابقه لري، او ډیر احتمال شته چې دا بریدونه به هم هغه تنظیم کړي.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
تاسو خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو سو اوریدل. درنو اوریدونکو، په خبرونه کې مهم اوریدل چې د ننګرهار ولایت په حصارک ولسوالۍ کې د تیرو دوو ورځو راهیسې جګړه روانه ده. د رپورټونو له قراره د دغه ولسوالۍ 15 پوستې د حکومت مخالفینو نیولې دي. نور تفصیل د ذبیح الله غازی په رپورټ کې واوري.
د ننګرهار په لری پرته ولسوالۍ حصارک کې د حکومت او طالبانو ترمنځ پیل شوې جګړه لا اوس هم توده ده. حکومت د سیمه ایزو پولیسو 15 پوستې بیللې او د دوو حکومتي عسکرو مړي لا د طالبانو سره دي. د دغه جګړې دوه ورځې پوره شوې. ځایي چارواکي وایي په حکومت یې څو واره د مرستې غږ کړی خو چا یې خبرو ته غوږ نه دی نیولی. د حصارک ولسوال عبدالخالق وایي د برید کوونکو کسانو شمېره له 2000 بره ده.
طالبان تعداد 2300 کسانو باندې په شمول باندې دوی د حصارک ولسوالۍ باندې یوه ډېره قوي تجربه وکړه. دوی په دغه وخت کې هېڅ په دې باندې ونه توانېدل چې د حصارک ولسوالۍ دومره قوت سره دوی ووهي. دوی تلفات تقریبا د سلو نه پورته دي او د یو سر د یو نیم سل نه به زخمیان پورته شوي.
په دغه جګړه کې حکومت د خپلو دریو عسکرو وژل او 14 ټپي کېدل منلي دي. حکومتي ادارې منلي چې طالبان د ولسوالۍ ودانۍ ته 200 متره نږدې شوي، خو د افغان پوځ هلیکوپټر ولسوالۍ له سقوطه بچ کړی ده. دا په ننګرهار کې د کوټ له ولسوالۍ وروسته د حکومت خلاف دویمه ترخه جګړه ده چې په تیره یوه اونۍ کې کیږي. د ایسارک ولسوال امریکا غک ته ویلي چې د شوی جګړې او پوسټو له بیلل ورسته وسلوالو طالبانو د سیمه ایزو پولیسو کورونو ته ور ورته کړي.
تر زیار کور کې لاس خرواره تینځ خرواره شل خرواره پورې غنمو دا وسله ده ولدان نن زتللای ما مالته شما وکاته روانه دی ور په بلې ده ډېر مرګري دي ځانې شهیدان دي
په دغه ولسوالۍ کې د جنگیدونکو سیمه ایزو پولیسو مشر منیر همت وای حکومت یې لوړاندې په دغه لوی او خطرناک برید خبر کړی و خو د دوی مرستې ته هیڅوک ورونه رسېدل. هغه وایي کومک ته هلیکوپټرې په داسې وخت ورسېدې چې سیمه ایزو پولیسو خپلې مهمې پنځه پوستې بللې وې. دغه ځایي قومندان زیاتوي چې که حکومت د دوی قوي ملا ونه تړي نو مخالفه غاړه له ډېرو نورو سیمو ملاستاوولی شي.
دغه یو میاشت کېږي چې موږ غله نه لرو، خوراکي توکي هېڅ شی موږ نه لرو، موټر هلیکاپټر هر شی په موږ بند دي، طالبانو بندې کړي دي، موږ بازار ټول بند ده. اوس هم ماته تقریبا 12 کسان زخمیان پراته دي. زه فکر وکړه چې یو ګولۍ زه نه لرم چې زخمي ته ورکړم، هماغه چې
خو د ننګرهار ولایتي اداره وایي تر هغې جګړه نه بس کوي چې وسلوال طالبان یې له ایسارکه نه ورک کړي. طالبانو په روانه دوه ورځنۍ جګړه کې د 13 سیمه ایزو پولیسو د وژنې او 19 نورو د ټپي کېدو دعوه کړې. د دوی ویان ذبیح الله مجاهد ویلي چې 13 کلي د حکومتي ولکې تر ګوتو کړي دي. دا په ننګرهار کې د داعش ډلې تر زور وروسته د طالبانو لومړنی لوی برید ګڼل کېږي چې پر ایسارک ولسوالۍ یې کړی. د ایسارک پر روانه جګړه کې تر اوسه د ملکیانو د وژنې او ټپي کېدا راپورټ نشته، خو د ننګرهار ولایتي اداره وایي ممکن زیان وراوختی. ذبیح الله غازی، امریکا غږ، آشنا رادیو.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده VOA پښتو. د میدان وردګ د ولایت د جلریس په ولسوالۍ کې طالبانو د امنیتي ځواکونو په یو مرکز برید کړی دی. حکومت ویلی دی چې دوی طالبان په شا تمبول دي. اکرام شنواری د میدان وردګ ولایت د والی د ویان عبدالرحمن منګل سره مرکه کړې ده چې په ګډبه یې واورو.
لکه څنګه چې تاسو هم خبر یاست، د غزنی زابل په خپل د میدان وردګو طالبانو یو لوی اشر نیولی و غوښتل تر څو د جلریس ولسوالۍ ونیسي، خو د امنیتي ځواکونو د کلک غبرګون سره مخ شول. هغه کومې سیمې چې په اول قدم کې چې امنیتي ځواکونو تکتیکي شاتګ کړی و، بیا یې وروسته چې کله دوی مخته راغلي ول، مخالفین د امنیتي ځواکونو له لورې قلبن کېږي او مخالفینو ته درانه مر ژوبله پرې سیمه کې وړي. یو مخکنی چې د امریکایانو بیس و، دا بیس چې اوس امنیتي ځواکونو ته سپارل شوی دی د جلریس ولسوالۍ اسران، د هغه کې دا بیس د دوه کلاوی لري چې په اول دغه بیس باندې دوی برید کړی دی. په دې بیس کې دوه کلاګانې دي چې اول دوله هغه بیس هغې نیسي، هغه نه وروسته بیا د مخالفي هغه امنیتي ځواکونه کلابند کېږي، د دوی کمربند په ماتېږي او هغو باندې برید کوي او مخالفین ته مرجو بله وړي او مخالفین دې تړ کېږي تر څو شاتګ وکړي.
تلفات دواړه خواته معلومه شته؟
نه، د امنیتي ځواکونه تر اوسه تېرېدمه خوشبختانه موږ هغه کوم تلفات نه لرو، مرجو بله نه لرو. مخالفینو ته لکه څنګه چې د سیمې څخه موږ ته راپور راکړل شوی دی، داسې دقیق شمېره نه ده، خو د 13 تر 15 پورې ویل کېږي چې مخالفین ته مرجو بله وخت ده. او تر څنګ دغه په دې کې دا هم راپور موږ لرو چې د همدغه سیمې کوم ولسوال چې د تش په نامه د مخالفینو ولسوال ټاکل شوی و، همدغه ولسوال هم وژل شوی دی. یو بل تن چې مخکې د پولیسو کې و، بیا طالبانو ته تسلیم شوی دی، چې د هغو په اساس به دوی راغلي ول د بریدې کړی و، همدغه هم په دې جګړه کې وژل شوی دی. خو تر ډېره راپور ورکړ کېږي چې تر 15 پورې طالبانو ته مرجو نه وکړي. لار د تر شوې لارې کوم مشکل نشته، موږ صرف هماغه د هغه سیمه کې چې جنګ روان ده هماغه سیمه موږ یو څه بنده کړې ده، په دې خاطر چې ملکي کسانو ته مرجو بل ونه. په خپل ولي صاحب د امنیتي بنسټونو سره په د همغږۍ مرکز کې ناست دی، هر لازم موږ ورسره په تماس کې یو، د کومکي سرتیر هم سیمې ته رسېدلي دي، نور هم په دغه پاتلو کې چې تیرې سیمه تور استول شوې دي. دوی هم کې بیا شې دي غوښتل لري چې ویل کېږي طالبان چې شاتګ کړی دی یا په شا تمبول شوې دي، دوی هم بیا غواړي پلان لري چې کله شي بیا هم په دې باندې پېد وکړي. خو موږ په امنیتي ځواکونو پورې چمتووال لرو او هیڅ کله به اجازه ورنکړو تر څو په دې وتونیږي چې د جلریس ولسوالۍ خپل ولسوالۍ یا کوم پستاوي سیمه ونیسي. نو فعلا امنیتي ځواکونو ته هیڅ مرجو نه دا وخت
او مونږه مخالفین په شاتم بول شوې دي د دې راپور نشته د دې چې دې هم پریدو کې کومه پر اچم توالې تلل ان شاء الله چې دې ونټ ونیږي تر څو خپل مختبر
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتہ ده وی او ای پښتو. عبدالله وایي چې په افغانستان کې د ملکیانو مرګ ژوبل زیاته سوې ده. اجرایه رئیس د ملکی وګړو د مرګ ژوبلې په ډیرېدو اندېښنه وښودله. که څه هم یونامه د ملکیانو د مرګ ژوبلې د حکومت د وسلوالو مخالفینو د پوځي فعالیتونو له امله پیښ سوي دي، خو عبدالله بیا وایي د امنیتي ادارو څخه یې وغوښتل چې په جګړه کې دي د دې ډېر خیال وساتي چې ملکیانو ته مرګ ژوبل وانه وړي. نور تفصیل د اکرام شینواري په رپورټ کې واوري.
د افغانستان اجرایه رئیس عبدالله د پنجشنبې په ورځ پارک کې یوې غونډې ته په وینا کې په افغانستان کې په روانو جګړو کې د ملکي وګړو د مرګ ژوبلې په ډېرېدو ژور اندېښنه وښوده او وویل چې په ځینو ځایو کې روغتیایي او په ځینو ځایو کې په تعلیمي مرکزونو باندې بریدونه شوي دي. خو اجرایه رئیس دا ونه ویل چې په روغتیایي او تعلیمي مرکزونو دا بریدونه چا کړي دي.
ارقامی را که به دست آوردیم متاسفانه تلفات ملکی در اثر جنگی که بر علیه افغانستان
خاغلی عبدالله ویل کومی شمیرینی چی مونگ تلاسه کلی متاسفانه چی داغی جگری لامده چی پا افغانستان تپل شوی زملکی و گرو مرگ جوبله لاره شوی ده. اجرایه رئیس عبدالله ویل چی زملکی و گرو مرگ جوبله پا اکلا تلاسه شوی معلومات با در افغانستان در ملی امریت پا شورا که در داغی شورا گرو سر شریک. خو عبدالله در افغان امریتی در آسه خواه گوختل چی پا جگره که در ملکی و گرو در مرگ جوبله در مخنیمی در پاره کلک پاملرنه او که او پا هیس حالت که ملکی هداب پا نخنه کلی
و در هیچ نقطه نباید را احوال بیایه که یک کلینیک یا یک مرکز یا یک مکتب به ایش سنگر استفاده شده.
خاقلی عبدالله ویل هیس کم زیاده خواه باید داسی احوال را نشی چی او کلینیک او یا دیو خونزی سخه در سنگر پا توگه گتا اخصل شوی وی ولو که شرایط هر سومره سخت هم وی. در افغانستان دو حکومت اجرایه رئیس در افغان پوز هوایی قابلیتون زیاتوالی ته په اشاره سره وویل چې که د یوې خوا د وسلوالو مخالفینو پر وړاندې د هوایي ځواکونو کارول یو ظرفیت او اړتیا ده، خو په عین حال کې ملکي وګړو ته د مرګ ژوبلې د مخنیوي لپاره باید ډېر احتیاط وشي. د افغانستان دو حکومت دغه لوړپوړي چارواکي ملکي وګړو د مرګ ژوبلې زیاتېدو په هکله دا اندېښنې په داسې حال کې څرګندې کړې چې لا هم د افغان امنیتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ د روان کال د جګړو فصل پای ته نه رسېدلی. افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندویه پلاوی یوناما په خپل روسي راپور کې په افغانستان کې د ملکي تلفاتو زیاتوالي خبر ورکړی و. یوناما په خپل رپورټ کې ویلي و چې په جګړو کې د ملکي افغانانو د وژل کېدو پېښې کمې شوې، خو برعکس د ټپیانو شمېر کې زیاتوالی راغلی دی. یوناما وایي چې په افغانستان کې د ملکي وګړو تر 30% پورې مرګ ژوبله د افغان حکومت د وسلوالو مخالفانو د پوځي فعالیتونو له امله پیښه شوې ده. د افغانستان د بشري حقونو خپلواکه کمیسیون هم وایي چې وسلوال مخالفان تر 30% پورې د ملکي وګړو د مرګ ژوبلې مسؤلیت لري، خو طالبانو دا رپورټونه یو اړخیز رپورټونه بللي او اغېزت کړي دي. د افغانستان د بشري حقونو خپلواکه کمیسیون وایي چې سږ کال هم په افغانستان کې د ملکي افغانانو مرګ ژوبله زیاته شوې ده. د دغه کمیسیون د امریکا رئیس او ویان رفیع الله بیادار امریکا غږ آشنا راډیو ته وویل چې په ځانګړي ډول په افغانستان کې هدفي وژنو کې زیاتوالی راغلی دی.
ماتو کارکونکي په هیڅ توګه باندې توجیه نه لري چې هدف حتی زه یې د هغې نه هم زیاته وایم. دا پرونۍ کومه پېښه چې شوې ده، د کوم وخت نه چې پولیس یا نظامیان د تعلیم او تربیې په پروسه کې وي، تعلیم او تربیې لاندې وي،
د افغانستان د بشري حقونو د خپلواکه کمیسیون دغه چارواکي د طالبان لخوا د افغانستان د عدلي او قضایي ادارو په کارکوونکو باندې د بریدونو په زیاتوالي هم اندېښنه وښوده. هغوی ویل چې دا هم هدفي بریدونه دي چې پکې ملکیت په نښه کېږي. افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندویه پلاوي دفتر یوناما ویلي چې دغه ادارې د روان عیسوي کال په لومړیو 15 میاشتو کې د افغانستان د عدلي او قضایي ادارو په کارکوونکو باندې 13 بریدونه ثبت کړي چې له امله دو دیش ملکی و گری وجل شوی او وش پیت نور تپین شوی. این اما ویش طالبانو ده قاتل است بریدون سخه دیول سو مسئولیت من نلیده. طالبانو پا کابل که ده افغان حکومت لخوا ده خپل دلی ده شپک طالب جنگلی و ده ادام روستا پس سرگند ده افغانستان پر لیو کزایی ادارو بانی ده بریدون تر سرکاول اعلان کرده او ویلی دی چی لدی نور ده اداری با ده پوزی ادارو پا توگا ده خپل بریدون هدف و گرزه.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتہ ده وی او ای پښتو. او د دې سپامکړې دی رپورټه. روغتیایي مسؤلین وایي خوست د هغو ولایتونو په سر کې ځای لري چې د ایډز ډېر ناروغان پکې تشخیص شوي دي. مسؤلین د عامې روغتیا له وزارت د دې ناروغي د تشخیص او درملنې لپاره د یو مجهز روغتیایي مرکز غوښتنه کوي. نور تفصیل زموږ د خبریال ابراهیم رحیمی پر پورت کې واوري.
د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO په افغانستان کې سبا اندیش پګنیم زره او په کابل کې د افغان جاپان په نوم د ساري ناروغۍ د درملنې روغتون شاوخوا 2000 د ایرز ناروغان تشخیص کړی دی. د مسؤلینو په وینا په دې ناروغانو کې چې یو سلاتیا ښځې هم شامل دي تر ټولو ستر لامل یې بهرنیو هیوادونو ته د افغانانو تګ راتګ او یا د اوږده مهال لپاره هملته استوګنه بلل شوې. په همدې حال کې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت اجتماعي مشاور هیلې سروش امریکا غږ ته ویلي چې په دغه هیواد کې د ایرز په وایروس د اخته کسانو د شمېر ډېره فیصدي د خوست ولایت ناروغان جوړوي.
د خوست ولایت مریضان ډېر زیات دي. 80% د اچ آی وی ایډز ناروغان د خوست یا د جنوب د ولایتونو دي. نو په دې اړه موږ هم کوشش کوو چې یو تداوي مراکز او یو د تشخیص مراکز په خوست ولایت کې هم جوړ کړو.
په کابل کې د افغان جاپان د ساري ناروغۍ د تشخیص روغتون مشر ډاکټر امیر بادشاه رحمزی هم مني چې په خوست کې د اچ آی وی ناروغانو شمیر ډېر دی. خو زیاتوي چې د 2% له مخې دغه ولایت درېمه درجه ګڼل شوی.
تخمینی د WHO ارقام 6,000 دي. هغه مریضان چې موږ تشخیص کړي دي فعلا 3,000 دي. په مجموع کې ډېر ارقام د اچ آی وی کابل کې دی. په وړه درجه دویمه درجه په ننګرهار کې دی او درېمه درجه په خوست کې پاتې ده.
د خوست د عامې روغتیا رئیس ډاکټر ګل محمدین منګل امریکا غږ ته وویل چې په تیرو شپږو میاشتو کې د دې ولایت په مختلفو روغتیایي مرکزونو کې د ایچ آی وی 19 مثبتې پیښې ثبت شوې دي. هغه زیاته کړه چې په خوست کې د تشخیص مرکز د نشتون له امله د ایچ آی وی مشکوک ناروغان دوی ته مراجعه نه کوي او له همدې کبله په دغه وایروس د اخته کسانو کره شمېره هم نه لري.
دغه ولس واقعیت چې موږ دلته مثبت فائدہ کړي د دغه موږ ته خلک په دولت ډول نه دی حاضر شوی. دا چې هر کله دوی د نورو مرزونو د وجه شپخانو ته یا کلینیکو ته مراجعه کړي دا دوی د عملیاتو نه مخکې دوی ته معاینات توصیه شوی دي. نو په نتیجه کې په نصفي ډول دا تثبیت شوی دا چې دغه مریض ایچ آی وی مثبت لري هر کله چې دوی نه تاریخچه اخیستل شوی ده.
مسؤلین په دغه ولایت کې د یادې شوې ساري ناروغۍ د کنټرول او مخنیوي په مخه تشخیص او تداوی لپاره د عامې روغتیا وزارت د یو مجهز روغتون غوښتنه کوي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د محل په لسو ولایتونو کې د ایډز د تشخیص او همدارنګه په درې ولایتونو کې د درملنې مرکزونه لري.
د عامې روغتیا وزارت تا موږ بار بار غوښتنه کړې ده په رسمي ډول چې موږ هماغه اسناد لرو چې خوست یو سرحدي ولایت ته دلته د ایرز یا د ایچ آی وی او سنټر ته ضرورت ته چې جوړ شي. د عامې روغتیا وزارت هم د موږ سره وعده کړې ده. نو امیدوار یو چې د عامې روغتیا وزارت زر په دې برخه کې اقدام وکړي او موږ به هم همدغه موضوع تعقیبوو تر څو په خوست کې د ایرز د تداوي او د مخنیوي یو مجهز سنټر جوړ کړو.
زیات ګمانداسې کېږي چې ډېر زیاتره مشکوک ناروغان د خوست کار شخصي روغتیایي مرکزونو ته مراجعه کوي. خو ډاکټران وایي چې د کلتوري مسایلو له امله دغه کسان کابل او یا له هیواده بهر ځي. له دې خطرناکې وایروسي وژونکې ناروغۍ څخه د ځان ساتنې په اړه د عامې روغتیا ریاست له لورې تر اوسه کوم خاص عامه پوهاوی نه دی لیدل شوی، خو مسؤلین وایي په دې برخه کې به پوره هلې ځلې وکړي. د ایډز له ناروغ سره د جنسي اړیکو تر څنګ له وی پیچکاري څخه د روږدو کسانو ګډه استفاده په هممونو کې ناسم روغتیایي وضعیت او په ایرز د مبتلا کس څخه روغ کسه د وینې ورکړه هغه څه بلل کیږي چې د ایرز وایروس په انتقال کې مهمه ونډه لري.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
او د هم زموږ د خبرونه بل رپورت. امریکا د اتو نور هیوادونو نمونه په هغه تور لیست کې شامل کړي دي چې د انسانانو په قاچاق کې دخیل دي. په هغه رپورت کې چې پرون د امریکا د بهرنیو چارو وزارت خبر کړی دی، د برما، هایتی، پاپوا نیوګینی، سودان، سرینام، ترکمنستان او ازبکستان نومونه شامل دي. د دغه اتو هیوادونو سره اوس په لیست کې 28 هیوادونه شامل دي چې د انساني قاچاق په برخه کې خپل بشري مسؤلیت نه دی ادا کړی. نور تفصیل د امریکا ژغ په دې رپورت کې واوري چې روشان نورزی به تاسو ته ولولي.
د نړۍ په کچه د انسانانو قاچاق د کال 150 میلیارد ډالرو کاروبار دی. دغه کاروبار دی چې په نتیجه کې 40 میلیونه کسان د ډیرو سختو مشکلاتو سره مخامخ دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری وویل ټول دغه 40 میلیونه داسې خلک دي چې د نورو عادي خلکو په څیر دي. دوی نمونه لري، په ډېر مواردو کې کورنۍ درلودې او یا هم لري، خو دوی مجبور سوي دي چې په ډیر بد حالت کې ژوند وکړي. داسې یو بد حالت چې په نننۍ عصر کې هیڅ انسان باید پکښې ژوند ونه کړي. هغه کسان چې قاچاقېږي، جنسي سوء استفاده ورڅخه کېږي، په فابریکو کې کار ورباندې کېږي، په کورونو کې کار ورنه اخیستل کېږي، او د عسکرو او یا جنایتکارو ډلو د غړو په توګه ګمارل کېږي. دا کسان په ډیر بد وضعیت کې ژوند کوي، ډوډۍ نه لري، او صحت هم پاملرنه نه کېږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وویل:
We all know the sad litany. Girls compelled into sex slavery.
موږ ټول په دې پوهیږو چې د نجونو څخه جنسي سوء استفاده کېږي. ښځې مجبوره کېږي چې په مناسبه وبښي په نامناسبه ځایونو کې ورځې او شپې تېرې کړي، اشپزي خو پرېږده، د کالو مینځلو ته او د کورونو صفا کولو ته اړ کېږي. نارینه او هلکان خوب ته نه پرېښودل کېږي، او دوی ته مجبوره کېږي چې په ساعتونو په ډېر ګرمۍ کې یا په ډېر بد وضعیت کې کار وکړي. په جګړې ځپلو سیمو کې داسې قضیې شته چې ماشومان تښتول سوي او د بېلابېلو وسلوالو ډلو لخوا د جګړې لپاره روزل سوي دي. ځینې خلک چې نورې لارې ورباندې بندې وي، فرصتونه ونه لري، نو په رضاکارانه توګه مریتوب ته اړ کېږي. غریب ځوانان نورو هیوادونو ته لکه امریکې ته په دې پلمه تګ ته رضا کېږي چې کارونه به ورته پیدا کېږي او سوکاله ژوند به لري. مایکل ګلینون د میشیګن په ایالت کې د امریکا د تحقیقاتو د مرکزی ادارې سره کار کوي. هغه وایي:
The nation as a whole recovered 153 juveniles throughout the United States.
په مجموعي توګه په امریکا کې 1350 ماشومان موندل سوي دي. خو په شمیر هیوادونو کې چارواکي هم دغه موضوع ته پام نه کوي، او په ځین مواردو کې حتی ځین حکومتونه د انسانانو د قاچاق تمویل هم کوي. مثلا د برما حکومت په اقلیتونو باندې جبر ته ادامه ورکړې ده، او یو شمیر کسان یې په زور کارو ته اړ کړي دي، او ماشومان د حکومت په وسلوالو قواو کې ګمارلي دي. ازبکستان بیا په زور ځوانان دې ته اړ کړي دي چې د پنبې په کروندو کې کار وکړي. امریکا هغه حکومتونه مسؤول ګڼي چې په دې کې پاتې راغلي دي چې د انسانانو د قاچاقبرانو سره قانوني چلند وکړي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتې ده VOA پښتو.
اما پیل دې ساعت مهم خبرونه ته د ننګرهار ولایت په سرک ولسوالۍ کې تیرو دوه ورځو راهیسې جګړه روانه ده. ریپورټونه له قراره دغه ولسوالۍ 15 پوستې د حکومت مخالفونو نیولې دي. د میدان وردګ د ولایت د جلریس ولسوالۍ کې طالبانو د امنیتي ځواکونو په مرکز برید کړی دی. حکومت ویلي دي چې دوی طالبان پر شا تمبولې دي. عبدالله وایي چې په افغانستان کې د ملکیانو مرګ ژوبل زیاته سوې ده. اجرایه رئیس د ملکي وګړو د مرګ ژوبلې په ډېرېدو اندېښنه څرګندولې ده. هغه چې په ارکیه په یو غونډه کې خبرې کولې ویل چې په ځینو سیمو کې په تعلیمي مرکزونو باندې هم بریدونه سوي دي. امریکایي چارواکو نن د جمعې په ورځ وویل چې د امریکا لوی څارنوال لوریتا لینچ په د امریکا د عدلیې وزارت د کارکوونکو پر وړاندیزونو عمل وکړي چې اوسمهال د میرمن کلینټن د شخصي ایمیل مسله څاري. په استرالیا کې سبا د شنبې په ورځ خلک د رایې صندوقونو ته ځي چې د دې هېواد په عمومي انتخاباتو کې رایې واچوي. د دغو انتخاباتو په لړ کې به د دې پرېکړه وسي چې آیا کوچني ګوندونه کولی سي چې حکومت وړنګ کړي او که نه. نن په لسګونو زره خلک د هانګ کانګ په لارو کوڅو کې د هغې پرېکړې د 19 کلیزې په ضد احتجاج وکړي چې په لړ کې هانګ کانګ د برېټانیا لخوا چین ته تسلیم سو. په داسې حال کې چې حکومتي چارواکو د هانګ کانګ شاوخوا زرو اوسیدونکو د ګولډن بوین یا په څلورو لارې کې د بیرغ د پورته کولو په مراسمو کې برخه واخیسته، په لسګونو زره نور کسان د عمومي مارش لپاره لارو کوڅو ته راووتل. د اوتریش سترې محکمې پرون د جمعې په ورځ دغه هېواد د می د میاشتې د انتخاباتو نتایج باطل اعلان کړل. قضیه وروسته له هغې نه محکمې ته ولاړه چې د شي لاس ګوند کاندید نوربرد په ډیر کم تفاوت سره بایلونکي اعلان شو. نوموړي قضیه قضایي ارګان ته راجع کړه.
خبر من اوریدونکو زموږ د نیم ساعت پښتو خبري خبرونه پای ته ورسېده. تېر مونسي نیم ساعت وروسته د خبرو اترو گفتشنو په خبرونه کې د روغتیا په اونیز خبرونه کې البته د ایچ آی وی ایډز په ناروغۍ خبرې کوو چې ایډز څه ډول مرض دی، ولې پیدا کېږي او تداوی یې باید څنګه وسی. خو اوس د خبرونه همکاران حاضر دي دوی بخپل خبرونه تاسو ته وړاندې کوي. تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو سره اوسئ.